آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ارواښاد دانیال تریر په اړه رپورت.
خو مطلب دون عشق او له ادب سره، یعنی د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه دی لیدلې.
له سندرغاړي نغمې سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه.
خو دا مخکې له دې نه چې زما زوم سي دا سندرې راته جوړه کړه او په دغه یوه کمپوز زما لور رانه واخیستله.
لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی سئ. په پیل کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبي بهیر په کابل کې د خپل اونیزو غونډو په ترڅ کې د 1994 کال د زمري د 12 منټې غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد ارواښاد دانیال تریر یاد ته ځانګړی کړې وه. په غونډه کې د ارواښاد تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبي بهیر غړي همایون هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل جوړ شوی غږیز رپورټ ګډونوالو ته واورول شو چې پکې د ارواښاد تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبري شوې وي. د افغان ادبي بهیر یو بل غړي نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر ځینو ځانګړنو خبري وکړې او د هغه د شاعرۍ د بیان انداز نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روخ کړي. دا د خبریال او لیکوال ښاغلي حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې ښاغلي تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وې او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وې چې د تریر په درملنه کې نغړي کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د ښاغلي تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د ارواښاد تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزې غونډې کوي. تېرو چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معینې پوهنیارې سعیدې مشګار مصطفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په غو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزی او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی ده د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنی وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسیده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کمپ د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فستیوال او د وریښمو د لارو د فستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کمپ پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ له مخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال پتان د ځواني کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د ارواښاد دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
پنځه دېرش کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې یې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبوي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا اتلس کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر د څنګه علمی کورنۍ وه، هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید گوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بره لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو داغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک داغه په نظر کې و چې زه هم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه په یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والو په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله و چې د ته زیات شهرت ملو شو، او علمی وجه یې همدغه و چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید گوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای و. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت سوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي، او ټول مطلب نوی ادبی تیوریانی چې دی یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونه کار سوی دی په انګریزي کې په اردو کې چې څونه کتابونه دته په لاس ورلو، دا د ګرد جمع که د لا انګریزي هم استفاده کولی شو، د انګریزي هم ډېره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو، او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او د بستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدی د بستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو، او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډتا فتر ولیکلی، زه به د ری برتا فتر لیکم. هغه مصنف مړ کوي، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم، او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه، او په دې وروستیو کلونو کې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته د هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپله پښتنه خاوره ته، زموږ د خپلې ژبې پیغمبران په کار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي، په هغې کې نورم ډیر خلک شته دي چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زموږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شین روایتي شاعري ده، پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللې و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کې چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوي کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال ترر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب، او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیگا یا خدای به زما نظم ولی لولی نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بیلابیلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه، او درېیم یې د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل شوی کتاب دی. همدارنګه یې د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفه د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره شوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي،
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغه کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی. مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دونی عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال ترر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23مه په لورلایي یا بوري سیمه کې زوکړی وو، خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 1 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې، او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل شو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه، یوه لور یو زوی او مېرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږمه نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، شپه ده تیاره ده زه ویرېږمه نږدې مه راځه. بدن څراغ جوړوم بل لکه مشل یو څراغ، هوا ته مخه مخ درېږمه نږدې مه راځه. یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود، زه لکه وروست کاغذ رزېږمه نږدې مه راځه. یا تر بخمل هم برېشمین بدن لرونکې جنۍ، زه ستا په لمس باندې خوږېږمه نږدې مه راځه. بخته په ما باندې مخېزه له چوټو سره، وخت لږ پام کوه تېرېږمه نږدې مه راځه. مرګ په سرو سترګو مې مه وېروه نه وېرېږم، زه در روان یم در رسېږمه نږدې مه راځه.
په پېښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې 6 اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح الله شفق د پېښور رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه‌شنبه پرز د پېښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه، د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګې د راډیو خبرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لرو بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي، د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمونچار یې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي:
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضی وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت ملاو نشي نو چې ریډیو وانوري نو دې ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو، او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسم کار دی چې دا کار په کار د غټه غټه اکیډمیو کې چې سیړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپل ډول کړی دی، او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار دا چې دا هم دغه سي دی خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي، او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار دا چې هم دغه سي د دې معیار خیال ساتل شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی، دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غی لم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نوموتي لیکوالو سیډونکي ډاکټر مهجر خیش کی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي:
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی، او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره په سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي: ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلي. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقې خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلې خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ار چیرې اوري، د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر، البته ډېر زحمت می پیسې دي. یوه سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوز یې راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. خدا مخکې له دېنه چې زما زوم سي دا سندره راته جوړه کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را نواخستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر وو، ډیر شایسته شعر وو، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستلی، نو ما وغوښتل چې دا د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړی ده. متا کلپ شوی نه دی، کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نه سم کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چې هلته امني او په آرام اعصاب ولاړ شو. زه دا کلیپ جوړ کړم، زه باید یو ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره زه کلیپ کړم.
او نور سندرې تازه
نور سندرې می هم جوړې کړې دي. یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندرې او چاربیتې او مصري او دا مسمس شیان وایي، نو دا ځلې مې تصمیم ونیوئ چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپکه مات شي او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپکه مات شي. او دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالۍ کوم. او کلیپ سندره تیاره ده، کلیپ نه ده جوړ سوی، نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکړم. نو دغسې نور ډېر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یوه بله د ماشومان لپاره چې له جنګونو نه په جنګونو کې وژل کېږي افغان ماشومان دې ته سندره، او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یوه لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی
نه تکل صاحب د څه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زه خپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم. زما زوایني، زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لار پرانیزو، نور د پاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان، زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دا هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهوره او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتي کار لرم، او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوې ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي، په دې برخه کې شاید کمی خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړی.
بلې تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپل یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وس توانه پوري، مګم اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه، یعنی پس د دنیا په سطحه یې جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال، زما مینوال کومک وکي، او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته، ماشومان ته، خوځو ته، بیوزلو خوځو ته چې د تعلیم تربیه نه ورسه پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لارې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می ایشې دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب به سم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه او شمه کولای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه ما سره اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودي د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د مات اینداری په نامه جوړ شوی و، ډیر مده وسول او یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه می هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالې نو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسم چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو پلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ویرهونکی بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بامې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ لار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنی آدم یم، هسې په خپل قدر نه پوهیدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرک چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شرې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبې به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمه یې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ور تېره شوه تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریکت واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ور تېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ور باندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې راځړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، ویې خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم وېرېده ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده وو.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي شاه محمود میاخیل او څېړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خاص سر چې دې دې غونډې ته راغلم او دې مهم کتاب ورکې ما نه وښودل چې تاسو خبرې دا کتاب چې فعلاً 30 کسان پکې معرفي شوي دي کې نه ځان چې او لومړی قدم ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن یا آبادي ده خرڅ خرڅ باندې ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله لرم چې په آینده کې دروغوی ټول قدر اداش او دست وقت راشی چه دیاخیل صرف و شوهی صرف چه در کتاب رفتن تبین کرده جه نور کن بسته او دی مطرم جانی صرف برسته چه یه وست در کتاب رو برن وزیر ده یه وقتن سی کتاب جوشی چه دقیقه تو بقیقه در افغانستان خلق چه به دی وطن که خدمت کرده دی مجموعی پایست کنی چانسی و کامس در کتاب یه دوره قدم بود چه امیدش یه قدم بودن کنسان وقت زندگی هم یقین دارم که هر انسان کامل نده نه در اشخاص که یک کتاب که آوری دی یا نه در آوری دوچ روز درازی حقا با هم نیمگرکی هم داری مگر دیر دست آوری همه.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوي دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخا یې وکړ چې زه به خامخا ووایم چې د دې داسې کسان فارسي ویلي یا راوړي نه ده چې لیکوال نشي ویلی چې ناسو نه هر څوک نشته سره وسته مثلا ادبي صاحب مرحوم هغه یو غر دغه راز بېنوا صاحب د تهدیر بېنوا یو کسانو څخه وو چې سره یې فرق نه لري په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي ووایم
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي خو ډېر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لایق د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په څیر معلومات په اړه د تاریخ پاتې دي. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په څیر معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او وګړو توجه سبب شي. فصل په دې کتاب کې معرفي کیږي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبی. دا سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان وو نه ډاکټر وو نه محبی وو غلام صدیق کوم نه باور لرس دا وروسته سړی زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت دی وایي د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تل کړی ده هغه چې سترګو ته درېږي ورنه ور څو کامل نه وي او د بیوګرافي هغه وخت زده کړه کیږي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرل او د څنګه تجربه اسنه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې وده محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب بې اوبو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریاله نشو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې یوې ټولنې نشو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې دده حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق وویل و یې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چخچرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر په چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي له مرګه یې پیل شي د چې سګي د سي چې په پلاني کال پیدا شو پلاني کال مکتب ته لاړو پلاني کال د بابا ته دا بیا سوانی او تدیره ورته کیږي هغه هنري کیفیت کمی شي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دوی باید نور هم وای. له ښاغلي میاخیله، له ښاغلي مشواني، زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي. موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې به خبره وکړم، دغه کتاب چې ما ونیو لاس په بلې سره چې بېګا دا کاغذ یې ډېر دروند و. زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېره تریه ورکوم، په کاغذ نشته پکې زر ټوکه نه 2000 ټوکه د چاپ څخه خلک به ډېرې استفاده ترې وکړي. او بل ځینې عکسونه شرطه لره له ځینو نه لره ده، د شرې عکسونه هم د ما زړه تنګوي، ځکه چې بسړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی، دا پل په کوم ځای کې دی، دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی.
اومان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی، او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیڅ خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی، نو ځکه دا جنگونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې، په طور مثال مزار ته چلاړ شي، پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه دې وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو لپاره دا یو پیغام ورکوي، څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي. نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړ خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنی چې د دې یادونه نه شوي. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایلو باندې دی کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلاً 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي موږ په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کلنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانی صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته موږ ډېر تللي وو، کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانی صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پرماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې، چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دا د روزه مبارکی سره او جمعات جوړ ک بیا وخت چې وغټه حلقه د خار التوی بیا یو منزل وی داغه تر شا بیا سره کوي بیا دویم منزل وی یعنی لکه دا د روزه تر سټیډیم غوندي وګور یعنی دا یو فکر راغی سره کته خوست لاړ شي فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د پخوس کې کړی د شپیتاویا کال مخکې نو سړی وته وسم په تعجب پاتې کې چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هیوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه و لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد و په هغه وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړ نو یعنې ډېر داسې شیان شته دلچسپ.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرف شوی په دې کتاب
او دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري یعنې نورو ټوکونو ته هم په نیت کې
او زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي یعنې هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لست تقریبا ما سره وسم شته ډیرو کسانو چې پاتې او غواړم چې هم دلته دوام ورکم خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغه سره وځي او دا به هغه کسان کېدای شي چې وخت داس کتاب هم ولیکل شي تخریب کاران وطن هم
کړم. ادان
ډیره مننه.